سندونه چې دی په ډېر اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي، یعنی په دغه وچه کې چې کوم سندونه موقعیت لري نو دغه سندونه چې دی په اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي، او د کولی شي خپل صادرات واردات دغه بیړیو چلولو له لارې څخه سرته ورسوي. شمې مثاله موږ تاسو د امازون سیند دی چې 4000 کیلومتر په واټن سره د بیړیو په چلولو وړ دي. له بلې خوا څخه بیا د جنوبي امریکا ښه جغرافیوي موقعیت د آرام او اتلانتیک د سمندرونو ترمنځ د سمندري ترانسپورت پراختیا سبب لامل ګرځېدلی دی چې نور هم ترانسپورت یې پرمختیا ورکړی ده، او د پانامي کانال چې د اتلانتیک او آرام سمندر یې یو ډبل سره ارتباط کې کړی دی، یې هم یو ډبل سره نښلولی دی، نو اوږدوالی یې د 2.8 کیلومتره دی چې په ځانګړي ستراتیژیک او اقتصادي ارزښت لري. دا یو له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان درنو ځکون کوبل هم هوایی محصولات دي چې هوایی محصولات هم د ځمکې له لارې څخه د پراختیا د محدودیتونو د دې سبب لامل ګرځېدلی چې جنوبي امریکا ډېر هیوادونه هوایی لارو ته زیاته پاملرنه وکړي، نو په همدې خاطر سره پر نړیوالو هوایی کښو سربیره ورڅخه زیاته ګټه اخیستل کیږي چې نننیو اړیکو زیاته برخه یې په ځانګړي ډول سره د برازیل او ارجنټین په هیوادونو کې په پراخوالي په زیات توګه سره دی، او حواله لارې څخه سرته رسول کیږي چې د مهمو پدیدو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو ځکونکو د لوستر دی دا هم پرې موږ تاسو د جنوبي امریکا د مسولیتي لارو په حق له ولوستل، او هم چنان دی تر څنګ موږ تاسو د شمالي امریکا د مسولیتي لارو په حق له معلومات ترلاسه کړه. هله درې تاسو ټول درنو ځکونکو یو ستر ترلاسه کړی وي او یو څه پوسی اوسه. اوس هم د لوستراتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده د تاسو ټول کډر منځ د کوونکو به په خپل کتابچو کې سوالونه ځان سره نوٹ کوي، او هر سوال ته مو مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو مسولیتي جغرافیه تعریف کړئ، یعنی مسولیتي جغرافیه څنګه زموږ تاسو مطلب څه دی. دویم سوال درنو زده کوونکو د شمالي امریکا کوم لوی سندونه د بیړی چلولو وړ دي، یعنی په شمالي امریکا کې البته جنوبي امریکا یادونه نه کوم. نور نو درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن برازیلوس، او هم چنان د دې تر څنګ زموږ تاسو د جغرافیه مضمون د اتم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب نن پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو ټول قدر منز د کوونکو یو څه زده کړی وي او یو څه مطالعه کړی وي. تر بل داسې لوسته او تر بل داسې لوسته پر چیز تاسو په درنه حضور کې حاضر یم. شو وخت ته وړاندې لا پمن
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا و احترامات مقبول کی قدر منو کولای زکون کو زبرشنا غفار یوز ربی هم تاسو ټول ته شرح خلاص پېما د نه هم ټول کی جغرافیا مزمن ول سم لوستا. هلا د چې تاسو ټول قدر منو کولای زکون کی براتره غو جوړو صحت مند او سری او د صحت چمې ګم پتنوي درنو زکون کو د سیس مرستا سو د نن رزی لوست ول سم لوست ان نن رز بز مرستا سو د نه هم ټول کی د کتاب اخرنی لوست او سری. هلا د چې تاسو ټول قدر من زکون کی د لوست پیل وشو له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکولې سي د هم ټولګي د جغرافیه مضمون اخرنی لوست په دقیق او درسته سره زده کړی، او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې د تاسو خپل بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړی. خوږه وګللې د کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع په دویم فصل کې د نیوزرلند هیواد او هم چې نن د دې تر څنګ د انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب په حق لده. چې نن ورځ به موږ تاسو د دوه دوه هیوادونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله ده چې تاسو ټول کتر منه وګللې د کوونکو د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه وګللې د کوونکو وس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. مخکې له دې نه چې تاسو لوست پیل کړم درنو زده کوونکو تاسو ټول ته یادونه کوم، ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی. فقط موږ او تاسو د نیوزرلند هیواد او هم چې نن د دې تر څنګ د انتارکټیکا هیواد په اړه معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ او تاسو په خپل ورځني چاپریال کې په زیاته اندازه سره د نیوزرلند هیواد د نامه سره آشناسي وي او د نوم په زیاته کچه سره اورېدل دي، نن ورځ به فقط په حق له معلومات ترلاسه کوو چې څنګه یو هیواد دی، په څو کیلومتر کې پروت دی، او د کوم هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. خوږه وګړه د ایستکون کو نیوزرلند یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په اکیانوسی پورې مربوط دي، او دغه هیواد چې دی په خپله د بحري الکاهل په جنوب لویدیځ کې د 1400 کیلومتر په واټن سره د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري، چې دغه برخه چې د په خپله د اسیا په ختیځ کې پراته ده، یعنی دا هیواد د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري. دغه هیوا چې دی درنو زده کوونکو د شمالي ټاپو او جنوبي ټاپو په نمونو دوه اصلي ټاپوګان لري چې یو شمیر نور واړه ټاپوګان هم په دې هیوا کې موجود دي. او د تسمانیا د سمندرګي دغه خاوره له استرالیا څخه بیل کړې ده چې د تسمانیا سمندرګي یوازنې د دې لامل ګرځېدلې دي چې استرالیا او هم چنا نیوزرلند هیوا دی د یو بل سره جلا کړي دي. او د جنوب ټاپو ډیر واسعات یې پکښې کې رامنځته او هم چنان د دې ترڅنګ د کوک افنا د دوارو ټاپوګانو یو له بل څخه بیل کړی دی، یعنی یوازې تسمانیا سمندرګي نه دی بلکې د کوک افنا هم دغه دوار ټاپوګان یو له بل څخه بیل کړی دی. د نیوزرلند مساحت د نږدې چې دی درنو زده کوونکو 3/4 برخو باندې د غرونو او غونډیو په واسطه سره پوښل شوی دی چې ډیر مهم جنوبي الپونه چې دی یا هم ساوت الپس په نامه سره یادیږي او د شمالي ختیځ جنوب لویدیځ پر لور باندې د سمندرګي په اوږدو کې غزیدلې دي چې د جنوب الپونه یا هم هغه کوم غرونه چې ډېر لوړ سکه یې د کوک سکه ده چې کوک په خپل په 3500 مترونو څخه زیات لوړوالی لري، یعنی د سکه چې د 3500 مترو څخه زیات اوږدوالی لري. خوشو ګلالیز د کونکو لکه څنګه چې موږ او تاسو د نیوزرلند جغرافي موقعیت ته وګورو، نو موږ او تاسو داسې ویلی سو چې د نیوزرلند هیواد په خپل ډیر زیات وسعت یې هم لوی والی نه لري، نو اوږده سیندونه هم په زیاته کچه سره په دې برخه کې نه لیدل کېږي، هم په دې هیواد کې نه لیدل کېږي. خو د دې هیواد تر ټولو مشهور سیندونه چې دي په خپله یو په خپله د ویکاتو په نامه سره یادیږي او بل په خپله د کلوتا په نامه سره یادیږي. دا هغه دوه مشهور سیندونه دي کوم چې په نیوزرلند هیواد کې موقعیت لري. همدارنګه قدرمنه وګلالی زده کوونکو، نیوزرلند هیواد زیاتره هیوادونه چې دي له سیندونو څخه په اوبو لګولو کې هم ګټه دي ترې اخلي، یعنی ځینې سیندونه چې دي د نیوزرلند هیواد کې چې موقعیت لري هغه لاندې دي او هم چنان زیاته چټکتیا دي نه لري، نو له همدې امله څخه دغه سیندونه کې چې دا د برېښنا کوم تولید دي د هغه د تامین لپاره ډېر ښه مناسب دي، او هم چنان د دې هیواد د سیندونو څخه د اوبو په لګولو کې په پراخه کچه باندې ګټه ستر کیږي. هم چې نن د استرالیا پر خلاف نیوزرلند ډیر باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، یعنی استرالیا هغه هیواد دی چې په زیاته کچه سره باران وکړي، یعنی تود اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه وو. خو مګر نیوزرلند به د استرالیا په پرتله باندې زیات باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اورښت یې زیات دی، او په ټولنیز توګه سره د دغه هیواد آب و هوا چې د خپل مرطوبته ده او معتدل سمندرګي هم پکې موجود دی. هوجو ګلالیز د کونکو هم چې نن موږ او تاسو ولولو چې نیوزرلند په خپل د 200 کیلومتر مربع څخه زیات وسعت لري، یعنی د دې وسعت یې پراخوالی چې دی لویوالی چې دی د 200 کیلومتر مربع څخه زیات دی. او دغه هیواد شدید رنوزکونکو په 2018 میلادي کال کې چې کله سیډین سره ورسېدل، نو د هغو سیډونو له لحاظ څخه د هغه تحقیق مطابق د 3 میلیونو څخه زیات وګړي په دې هیواد کې نفوس درلوده. د دې هیواد د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 1500 ته رسیږي، یعنی په هر کیلومتر مربع کې چې حساب ورته وسیږي نو دلته 1500 ته رسیږي، چې د دې هیواد په سلو کې او بیا خلک چې دي اروپایي اصل دي، یعنی د اروپا نژاد هم تو کوم دي چې زیاتره د انګلستان د هیوادونو څخه نیوزرلند ته کډوال او مهاجرت شوی دي او په نیوزرلند کې ژوند کوي. هغه خلک چې بیا د دې هیواد څخه په ټولو سیمو کې ژوند کوي، هغه بیا 3 میلیونه شاوخوا یې په شمالي ټاپو او 1 میلیون یې په جنوبي ټاپو کې میشتي او هلته خپل ژوند ته دوام ورکړی دی او خپل ورځنی چارې پر کوي. د نیوزرلند مهم ښار چې دی درنو زده کوونکو اوکلاند دی، چې په هغه کې د نفوسو ګڼوالی په زیاته کچه سره دی او 1 میلیون په شاوخوا وګړي په هغه سیمه کې اوسیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د نیوزرلند هیواد د اقتصادي حالت په هکله ولولو، چې نیوزرلند هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ویلکټن چې د نیوزرلند هیواد مرکز دی یا هم مرکزی برخه شمیرل کیږي، له 300 څخه زیات نفوس پکې موجود دي، نو نیوزرلند یو عصري او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ژوند باندې په عصري ډول سره د خارجي هیوادونو په سیر باندې د ژوند باندې چې د ډیره په سمبال او ډیر مشد سیستم او قانون لري. د دې هیوا زیاتره زمکي چې درنو ځکون کو غرنی دي او خاورې زیاتره برخه چې د ساحلي جلګو کې کرکله ته برابر ده چې په عمومي توګه په دغه خاورې کې په زیاته کچه سره غنم اوربشي جوار او د سروي لپاره واشه پکې کرل کیږي چې دا شی حاصل هیز زمکي هم لري چې د دې هیوا د مناسب او هوا پراخ چمنونه د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پکې وسی او هم چنان دی خپل ورزنیزي ارتیاوې د دې لارې څخه پرکې. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دا خبره باید زموږ تاسو په یاد ووسیږي چې په دغه هیواد کې کرنه ورسته د ملداري څخه په دویمه درجه کې راځي چې د سروي روزنه د ځانګړي توګه په دې برخه کې بسونه د دې دي چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت او رول لري. د دې ترڅنګ قدرمنه او ګلالي زده کوونکو بل هم د دې هیواد غوره کانې توکي یا هم هغه توکي چې دغه هیواد ته نور هم پراختیا ورکړي د هغه په خپل زیات شمیر فلزاتي چې د هغې له جملو څخه سره زر دي چې د دې هیواد د سپین پوستکو مهاجرت کوونکو کسانو په لومړي کلونو کې له مهمو صادراتو څخه شمیرل کېدل. هم چنان بل برخه چې د ډبرو سکاره دي چې د دې هیواد کې په زیاته کچه سره موندل کیږي او د نیوزرلینډ صنعت خوراکي توکي د کاغذونو صنایع د همچنان د دې ترڅنګ د لرګو او سمیزو لګښتونو پر بنسټ باندې د دوی دغه کوم دغه چې دی اقتصادي دی پر دې برخه باندې ولاړ دی او په زیاته کچه سره په دې برخه کې انترې استفاده کوي او په هغو سندونو کې د اوبو له پراخو منبعو څخه هم په زیاته کچه راخیستل کیږي چې برېښنا د تولید وړتیا لري او په سلو کې 40 ملي عاید د دې سیمې دی جوړ کړی دی. نو خو ځکه کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د نیوزرلینډ هیواد په حق له معلومات په لوستل هله د چي اوس پوسي وي اسو یو سم زده کړی اوس هم د لوس راتلونکي برخې ترازو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د انټارټیکا یا هم جنوب قطب په حق له باندې به معلومات لاسته راوړو چې انټارټیکا یا هم جنوبي قطب کومه لوی وچه ده. خو ځکه لالي زده کوونکو انټارټیکا یا هم جنوبي قطب چې دی د خپل هغه لوی وچه له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره برخې د جنوبي کتب د دایره په جنوب کې موقعیت لري. یعنی موږ او تاسو ولستلی و چې موږ ویل زمکه پر دوه برابر برخو باندې وشه سوي چې یو برخه ته موږ او تاسو جنوب کتب ویل او بل ته شمالي کتب ویل. نو دغه اتراتیکا هم د جنوب کتب د دایره په جنوب کې موقعیت لري په جنوب یا هم سویل برخه کې موقعیت لري چې دی چې درې سمندرونه یعنی آرام سمندر اتلانتیک سمندر چې اتلا سمندر یې هم جوړ توایو او هم چې نن د هند سمندر له پاسخه د چاپیره سوي دی هم پوشه سوي. هغه او بوچی د انټارټیکا په چاپیر کې هم په شاوخا کې موجود دي. ځینې په خان هغه د جنوبي کنګل سمندر په نامه سره یاد کړی دي او د انټارټیکا یې له آسیا، افریقا، شمالي او جنوبي امریکا څخه ورسته د نړۍ څلورم لوی وچی په نامه سره نومول دي چې 14 میلیونه کیلومتر مربع شاوخا کې مساحت یې هم پراخوالی لري چې یو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو ګلالیز د کونکو دغه لې وچا د نړۍ د ډیرو لیرو پروتو او همدارنګ د مزوی او وچو له جملو څخه د چي د کنګل لیو ټوټو محاصره کړي د کنګل په واسطه سره چې د دې په شاوخوا کې کومې وبدي د کنګل یا هم د یخ په واسطه سره کنګل سی ویږي چې 200 کلونو څخه د مخه تصور کړي چې انټارټیکا یعنی د دې په باره کې دا وړاندوینه سوي و چې انټارټیکا د اوسیدلو وړ او د ښه اقلیم لرونکو زمکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې انسان کولی شي چې د لته استوګنه وکړي او په 1918 میلادي کال کې د انګلیس د سمندر د قوه یو افسر جیمز کوک انمه ده په نامه سره یادې له هغه څخه ورسته وکولې سپی چې په ډیر زیاره سره ځان د دې لوی وچ په شاوخوا ته ورسوي او خبر ورکړي چې هم حتی یو حیوان هم په دې کنګلونو کې د ژوند د دوام او کولو توان لري ځکه دا ټوله سیمه ده دغه په واسطه سره د کنګل په واسطه سره پوشل شوی و او کله چې د دې ساحې څخه لیدنه وکړه نو د ویل چې حتی یو حیوان هم نشي کولای د دغه یخي او سړې سیمې له امله څخه دلته ژوند وکړي. ورسته بیا درنو زده کوونکو په د هغه څخه ورسته د انټارټیکا په حق له د 50 کال ورسته په 1913 میلادي کال کې یو امریکایي سمندر ګرځیدونکی د نایتانیل پالمر په نامه سره بریالي شو چې د جنوبي امریکا یا هم ارجنټین څخه د جنوبي قطب انټارټیکا ډیر نږدې نقطې ته ځان ورسوي او په 1911 کال کې د دوو کشفیاتو دلو ترمنځ د انټارټیکا د کشف لپاره یو مسابقه رامنځته شول چې یو انګلیس هات د انګلیس د سمندر د کوو یو افسر په مشرۍ د روبروت پالنک اسکات په نامه سره یو ژورنالیست هات وو چې د یو نارویش سمندرګي ګرځېدونکي ډلې په مشرۍ د ورلدین او اموستانس په نامه سره د دې سیالۍ د ګډون وکړه او د دې مسابقې ورکوونکي نارویژین چې ډله چې وه هغه په خپله د نن یوې ورځو په مسافرت له تېرېدو څخه وروسته د ډسمبر پر 14 ورځ باندې په 1911 میلادي کال کې د 2993 کیلومتره واټن په وهلو سره د جنوبي قطب د نقطې ته ورسېدل او د نارویژوي په راپانده بیرغ یې هلته په یادوګار باندې پرېښودل. او وروسته کپتان سکاټ په 1912 کال کې بیا جنوبي د جنوري د میاشتې پر 14 د یو میاشتې وروسته هغه ځای ته ځان ورسوه چې دغه مسابقه بالاخره دوی وکټل. نو خو ژو ګلالي زکونکو موږ او تاسو ویلی سو چې جنوبي قطب چې دی په خپل ډیره سړه هوا لرونکي سیمو له جملو څخه شمېر کې چې ژمي کې د سانتیګریډ درجه یې منفي 90 درجو ته رسیږي چې هیڅ بوټي په دې لویه وچه کې د لویدلو توان نه لري او دا یو ډېر یخو سیمو له جملو څخه شمېر کېږي. نو خو ژوند کوونکو هله دا چې تر دې دم پرې تاسو د دې په حق له معلومات لاسته راوړي وو سې جواب دی بو سی وی اس چې انټارکټیکا څنګه لوچو له جملو څخه شمېر کیږي. اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه ځکونکو به د کورنۍ دنده په خپل کتابچو کې ځواب ووي. نمرنې سوال د انټارکټیکا په کوم ځای کې موقعیت لري او د کوم سمندرونو په وسیله شپیر شوی ده. دویم سوال نیوزیلند په حق خپل معلوم از د معلومات ولیکي. دریم سوال جنوب قطب اقلیم څنګه دي. نور نادرنه کول لې ځکونکو زموږ راستاس دن برزیلوس په همدې ځای باندې پاتره سيږي هله د یو سمز د کړو اوس یې تر بل داسې درس پرې چې زستاس په درنه حضور کې حاضرې جام دلا پمان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم اله و احترامات مقبول کی قدر من او غللی سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر وغو جوړو صحت مند او سړي د صحت جامه بم پتن می زبرشن خان خار یو زری به هم تاسو ټول تشرغ لاس وای ما د لسم ټول کی جغرافي مزمن ویم لوسته هله د چری تھیری ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره زکړی او سړي هم نو لوسته د پرامه د کی سره راغلی او سړي درنو زکون کو یو زری به هم یادونه کوم مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې نو لوست پېل کړ تاسو ټول درنه زکون کی باید له خپل ځنو سره خپل کتاب کتابچا او کلمون ولری تر سو وکولای سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزرن سره نوٹ کړئ او لپاره کوم مشکل څخه د نن ورځې لوست په دقیق او درست ډول سره زده کړئ. ولری د کون کوز مرستاسو د نن ورځې د ولسم لوست موضوع په لوست کې عبارت ده له طبيعي چاپريال څخه او هم چرند زنګلونو ساتنه ده هغه دوی مهم موضوع کنه دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ولری د کون کو د پراته وچو دقت په هله یم هله ده چې تاسو ټول درنه زكون کې د لوست پر رسره مرته او کری او لسه ذکرین ولالی ز د کون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوست لمرنی موضوع چې د طبيعي چاپريال په حق له ده د چ موږ تاسو ټول په هیجو چې طبيعي کلمه مشهغه سيزانو یا هم هغه شانه ته استفاده کوم چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سی یعنی هغه قینات چې الله جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سی او په مصنوعي شکل سره یا هم د انسانانو په شکل سره جوړ سی وو نو سی نن مراد موږ تاسو د طبيعي چاپريال په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو ز د کون کو د ژوند چاپريال د بیولوژي کی فزیکی او ټولنیز ښکارندوی یو ټولګه ده چې یو برخه بلل کیږي چې یو ډول سره متقابلې اړیکې او ارتباطات لري چې په ټولنیز توګه سره انسانان پر ژوند باندې مستقیمه او نیغ په نیغه اغیزه کوي چې د انسانانو یو مهمه دنده ده چې دغه د چاپریال د ککړتیا او د ناپاکو ساتلو څخه باید په کلکه توګه سره ډډه وکړي او د ژوند چاپریال ساتلو لپاره ستري هلې ځلې سره ورسوي تر څو زموږ په شاوخوا کې چې کوم توګه دی غز مشکل شاوخوا چاپریال یا حکومت شاوخوا چې دا باید منظمه پاک او ستره ووسیږي ځکه چې چیرې زموږ تاسو چاپریال ککړ یا هم خیرن ووسیږي نو په هغه صورت کې به زموږ تاسو ژوند هم له ډیر زیات ستونزو او کړون سره مخامخ وي. الله جل جلاله په خپل خلقت سره ښکلې چاپریال زموږ تاسو د پاره جوړ کړی دی خو د هغه روزنه او ساتنه به موږ او تاسو ته سپارل دي. انسانانو یو مهمه دنده لکه کرټیا او ناپاکو څخه د ژوند د چاپریال ساتل دي چې که څه هم موږ او تاسو په شاوخه کې د کوم چاپریال چې موږ او تاسو ته متوجي وو سیجو په دې ټول کې هغه څه زموږ او شاوخه چې د چاپریال جوړ کړی دی په چاپریال کې ټول دوه ډول عناصر لیدل کیږي یو یې حیاتی یا هم ژوندۍ عناصر دي درنه ځکون کو او دوه یې لکه دغه حیاتی یا هم ژوندۍ عناصر عبارت لچی څه دي انسانانو ژوند بوټو ونو زربینی کوچنی ژوندۍ موجودات کوچنی شاندی چې حشرات هم په دې جملو کې راځي او هم شاندې دي تر څنګ دویمې چې دي نژوندۍ شاندی چې موږ افساسو په چاپریال کې موجود دي نژوندۍ شان به کوم شانته ویل کېږي چې الله تعالی جل خو په خپل خلقت کې د دې دنیا پر مخ باندې موږ تاسو لپاره پیدا کړی دي هغه له جملو څخه یو په خپل او بدی تیجه ده خاور ده هوا ده چې دغه شان الله جل خو د طبي نظام داسې جوړ کړی دي چې په هغه کې د اجزا او بیلابیلې برخې ترمنځ طبعی انډوال موجود دی یا هم تفاوت یې پکې کېسته که چیرې موږ او تاسو دغه انډوال ګډوډ شي نو د ژوند چاپریال به ناوړې اغېزې وکړي او موږ او تاسو به له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو ګلالۍ زده کوونکو طبعي چاپریال زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې هغه سیندونه چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کېږي او دی په دغه برخو کې دی خپل دغه ته توام ورکړی دی نو دغه ځینې برخې چې دی د هغوی د بهیر په یو لړ تړلې تګلارې باندې اساریږي چې د هیواد له نورو سندونو سره یو ځای کیږي او دغه ډول سندونه د مهمو چاپریال لرونکو سندونو له جملو څخه شمیرل کیږي موږ ویلی سو چې په طبعي سرچینو کې د ایکو سیستمونه بیلابیلې برخې لري چې د هغو له جملو څخه ځینې د ځمکې د کشر یا هم په د کشر پر سربیره برخو کې د اتموسفیر سره د هغه ټول نفوس حیواني او نباتي برخې موږ تاسو ته څرګندوي چې ژوندي موجودات یې منرالونه هایدرو کاربونونه او نور نژوندي شیان یې په هغه کې واقع کړي دي چې موږ طبعي چاپریال یې جوړ کړی دی نو د دې له لحاظ څخه موږ ویلی سو چې انسانان د خپل ژوند په ترس کې یا هم د خپل ژوند په دوام کې په دې باندې پوهېدلی چې په همدغه چاپریال کې د دوی ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کیږي او دوی کولی شي د دغو شیانو په استفاده سره خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي او د دې څخه په سمه توګه سره کار واخلي نو وروسته د هغه څخه دې ته مجبور شول تر څو د خپل چاپریال د پاک ساتلو کې کوشش وکړي او د هغه ساتنه وکړي نو انسانان د خپل اړتیاو او امکانات د پر کولو لپاره لمنه دی وچې او صحرایي ځایونه د کرنې او خوراکي توکو د تولید لپاره برابر کړل او وروسته د هغه څخه شنه او شیراز ځایونه او جهیلونه چې و د هغوی ترڅنګ دی د ژوند پر مخ بهولو لپاره هر څه یې چمتو کړل یعنی الله جل جلاله خود انسانان د فار د ټول شان په خپل خلقت کې پیدا کړی و د هغوی د پاره بیل بیل د ژوند امکانات پیدا کړی به اقلیمونه مختلف اقلیم لرونکو سیمه پیدا کړی به د خوراکي توکو د فارې مختلف څنګه ورته جوړ کړی وي او هم چنان د دې تر څنګ مختلف شایسته شایسته ځنګلونه شیرا سمسور چاپریال لرونکي جهیلونه سمندرونه سمندرګي ورته جوړ کړی و چې د دې لپاره چې ټول انسانان کولای شي خپل ژوند ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي چې ورسره بیا په همدغو سندونو له خوا څخه لوی لوی مدینتونه جوړ شول او د چاپریال د خپل خوشي د اړتیا سره سره سم بدلون وکړل او دوی په دې او په هیتل چې دوی څنګه کولای شي چې چاپریال څخه استفاده وکړي چې چاپریال یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې باید پاک وساتل شي پاک او ستر ساتل زموږ تاسو فریضه ده درنه او قدر منو ځکون کو غریبه کې تر دې دم پر تاسو د چاپریال باندې معلومات لاسته راوړو او سږ یو هم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې د ځنګلونو د ساتنې په حق له معلومات بلو دا چې موږ تاسو د ځنګلونو د کلمې سره آشنا یو په تیر لوستنه کې هم موږ تاسو د ځنګلونو په حق له معلومات بل وستر خو دلته لن ډول د ځنګلونو د ساتنې په حق له معلومات بلو ځنګلونو په خپل درنه ځکون کو د ژوند یا هم حیوانات او انساناتو ته په ژوند کې ستر اهمیت لري خو ځنګلونه په اصل کې د نړۍ د ایکو سیستم یو لډيره بډایه برخه جوړونکو له جملو څخه شمیرل کیږي دا ځکه چې زیات شمیر حیوانات چې دي الوتونکي ژوي چې دي په ځنګلونو کې خپل ژوند تیروي او دی په ځنګلونو کې د دې ژوند د ځنګلونو پر ساحو یا هم پر سیمو پورې مربوط دي چې د فوتوسیزم عملیه د هوا په پاکوالي کې او هم چنان د اقلیم د موضوع کې د ارزښ وړ نقش لري چې طبيعي ځنګلونه وده د طبيعي یو نعمت دي چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته په برخه کړی دي یعنی ځنګلونه یو له هغو غوره شتمنیو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې زموږ تاسو د ژوند په شیراز کول کې ستر اهمیت لري او د دې تر څنګ ځنګلونه هغه سرچینې دي چې زموږ تاسو چاپریال یې ښکلی او شیراز کړی دي او زموږ تاسو د زیات شمیر ناروغیو مخنیوي کړی دي ځکه هغه ځنګلونه یوازینی هغه سیمې دي کوم چې کله چې دوړې او بادونه لګیږي نو په هغه وخت کې زنګرونه دغه دوړې او بادونه یا هم دغه شیراز سیمې چې دي درخت شي دي دغه کاربون ډای اکساید خپل ځان ته کشوي چې له همدې عمل څخه د زموږ په ژوند کې ستر ارزښت لري. نو ویل سو چې د ځمکې د کورې په شکل روغتیا او اقلیمي برخو کې ډېر ستر ارزښت لري چې ځینې د خپل ژوند ځینې کسان چې د خپل ژوند خوراکي اړتیاوې د ځنګلونو د لحاظ یا هم د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوي. نه یوازې دا چې حیوانات خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي بلکې د دې ترڅنګ انسانان هم همچنان د ځنګلونو څخه د بوټو په ساتلو کې د الماریو په جوړولو کې د کورونو په جوړولو کې د ډبرو سکارو په چمتولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. خو زموږ ستاسو وجبه ده تر څو باید موږ تاسو د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو او د هغوی د ویجاړېدو څخه مخنیوی وکړو. درنو ځکون کو ځنګلونه چې دی په خپل ځان کې پر څلورو برخو باندې تقسیم سوی دي یا هم پر څلورو لویو برخو باندې ویشل سوی دي چې د هغو له جملو څخه لمرنۍ ځنګلونه چې دی ستنې پاڼې لرونکي ځنګلونه دي، یعنی ستنې ته ورته کوچنی کوچنی پاڼې لري چې دغه پاڼې یې تیره تیره سرونه لري، او دوه مې هم پلن پاڼې لرونکي ځنګلونه دي چې پلنې پلنې پاڼې یې دي لکه انګورو د او هم چنان د دې تر څنګ لکه د نارنج او د سنوري پاڼې چې دي. او د دې ترڅنګ موږ تاسو د سویل سو چې د دې ترڅنګ دریمه برخه چې د هغه په خپل هغه ځنګلونو کې کوم چې هم ستنی پاڼې لرونکي ځنګ ونی پکښه موجود وي او هم چې نن د دې ترڅنګ پلن پاڼې لرونکي ونی پکښه موجود وي اوسې نو دا دواړه ډول درخت چې پکښه موجود وي اوسې دې ته دریم ډول ځنګلونه ویل کیږي، او څلورم ډول چې دی د چتر ته ورته رقم استوایی ځنګلونه دي چې چتر ته ورته والی لري. چې دا ټول زموږ د استاسو د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې او د افغانستان د هیواد د پرمختګ کې ستر اقتصادي رول لري. چې په استاسو د دند لرو تر څو موږ تاسو وکولای شو چې د ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو او د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړو، ځکه چې ځنګلونه یوازینی هغه سرچینه ده چې زموږ استاسو په ژوند کې ستر بدلونونه او تغیرات راوستل دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په برخه کې موږ او تاسو د ځنګلونو نقش او اهمیت په حق له معلومات ولو چې ځنګلونه زموږ استاسو ژوند کې سنکش او اهمیت لري. ځنګلونه ډیر مهم اهمیت لري زموږ استاسو په ژوند کې. په تیرې بیا درنو زده کوونکو د خاورې د شویدو د مخنیوي کې وي د سرویو لپاره د وښو چمتو کول هم د دغه په واسطه سره سرته رسول کیږي، او هم چې نن د دې څنګ په صنعت کې درمل جوړول او کې ورڅخه استفاده کیږي. د ځنګلونو څخه زیاتره شمیر داسې بوټي ستاسو درنو زده کوونکو چې دغه طبيبان په خپل طبابت کې ترې استفاده کوي چې هغه ښه تاثیر کوي د ځینو مرضیو د علاج لپاره. همدارنګه د بړونو او کاک ونې په صنایعو کې کارول کیږي، او د بوټو سرځایونو ساتنه زموږ او ستاسو د ټولو وظیفه ده چې انسان باید خپل طبیعي چاپیریال کې کوم اړتیاوې چې ور بوټي چې دي موجود دي، کوم ډول غلې دانې چې موږ او تاسو په داسې سیمو کې کرو، کوم ډول ځنګلونه چې زموږ او ستاسو په سیمه کې دي، دا زموږ او ستاسو چاپیریال یا هم شاوخوا ته سمسوره او شیرازه کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې د دغو ځایونو څخه ساتنه وکړو، یعنی ځنګلونه نه یوازې زموږ تاسو چاپیریال سمسور کی، بلکې د دې تر څنګ دغه ځنګلونه د زموږ تاسو د اقتصاد په پراختیا کې او هم چنان زموږ تاسو د ورځنۍ اړتیاو پر بیارغونه کې سل په صد همکاري کوي. نو موږ ویلی شو چې د سرځایونو اصلاح او بیارغونه هم په دې کې شامل ده چې باید موږ تاسو سرځایونه باید په هر کال کې وسړل سي تر څو د هغه واشه او بوټي لمنځه بلار نه شي. دا ځکه چې نباتي فرش هغه سرځای چې پریمانه او بلري د شو کیفیت د سر پروزونو کې د هغه په حاصل باندې سیده او مستقیمن اغیزه کوي. چې دا زموږ تاسو په ژوند کې کچيري زنګلونه موجود ونه اوسې نو موږ تاسو به د سترو ناروغیو او مشکلاتو سره به مخامخ شو، ځکه زنګلونه دي چې کاربون ډای اکساید جذبوي او صاف او شفاف محیط موږ تاسو ته وړاندې کوي، او موږ تاسو کولای شو چې په یو آرامه فضا لرونکو هیواد کې ژوند وکړو. نو هله د چې تاسو ټول کډر منځ ته کوون کې د ځنګلونو د اهمیت او ارزښت په حق له پویډلی او سیږي، او د هغو د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړي، او د خپل نورو دوستانو ته هم یادونه وکړي چې ځنګلونه زموږ په ژوند کې څومره اهمیت لري او ولې موږ باید د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوست راتلونکو برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول که درمن زده کوونکو به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځان سره نوټ کوي او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوي. پوښتنې تکراروم. لومړنی سوال، د ځنګلونو نقش زموږ په ژوند کې څه شی دی؟ دویم سوال، آیا ځنګلونه د حیواناتو لپاره ګټور دي؟ دریم سوال، د ځنګلونو مهمې ګټې زموږ په ژوند کې څه شی دي؟ نور نو درنو او که درمن زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه سي سری تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 شل 2 اویا 300 1 اتیا 1.